د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبری غړې کې هرکلی وایم. په دې غړې کې تاسو بیل بیل رپورټونه وړاندې کوو، هله دا چې موږ سره تر اخره پورې ووسی. لومړی د دې وخت خبرونه اورو. په کورم کې د لارو د بشپړې پرانستې لپاره په زرګونو خلکو لاریون پیل کړی دی. د بلوچستان د کچ ضلع اوسیدونکو په یو احتجاج کې غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي د ولسي وګړو له کورونو مورچې لرې کړي. د امریکې ولسمشر جو بایډن نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مبارکي او وایټ هاوس ته بلنه ورکړې. د خبرونو تفصیل. د کورمې په زرګونو خلکو نن د نومبر په اومه د امنیت لپاره د احتجاج په ترڅ کې له پاړه چیناره سدې ته پر لویه لار پیدل تک پیل کړی دی. د دې احتجاج او د انجمن حسین یا یو مشر جلال حسین بنګش د نومبر په اومه په یو ویډیو پیغام کې پر حکومت غږ وکړو چې مسافر دې خوندي او ټولې لارې دې پرانیزي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو خلکو دا احتجاج نن ځکه پیل کړ چې حکومت د امنیت وعدې نه دي پوره کړي.
روډ بلا تفریق ٹول کرمے والوں تا اٹول و خالکو تا ہم شیعہ تا ہم سنی تا محفوظ کرلشی و کلاو دشی سو پوری متا تسلینہ دے ملاو مو اخبال احتجاج دی حولے سرا جری بھی.
خود کرمی یو پولیس افسر د نوم نخبر اول بشرط مشال ریډیو ته ویلی چې تر څو پر لوی لارو امنیت نوی یقیني کړي تر هغه پورې بعد خلاصولو اجازه نشي ورکولې. داغه په نه د لارو پرانستلو او عمومي امنیت بحالولو لپاره یې هلې ځلې رواني کړې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې غړو د کچ اوسیدونکو د بلوچستان په هغه ضلع کې د احتجاج په مهال غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي له نیولو کورونو ووځي. د پرلتوالو یو مشر ګلزار دوست بلوچ د نومبر په اومه په کچ کې د خبري غونډې په وخت تور پورې کړل چې د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سي د من په مهیر کلي کې د ولسي وګړو په کورونو کې مورچې جوړ کړي او د ډرون کمرو له لارې د خلکو د کورونو څارنه کوي. هغه زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې پرلت پیل کړی خو حکومت یې غوښتنې نه اوري، نو ځکه اوس خپل احتجاج مکران ته غځوي. تر اوسه د بلوچستان حکومت او امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر ضلع په تیرا میدان کې پر یو کور د ماټر ګولۍ لګیدو کې د دوو ماشومانو تر وژل کېدو او پنځو نورو ژوبلېدو وروسته خلکو د احتجاج اعلان کړی دی. د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 چارواکو مشال ریډیو ته بیګا وویل چې دا ګولۍ په بوټان شریف کې لګېدلې دي. د باړې سیاسي اتحاد یو مخکښ هاشم افریدي د نومبر په اومه مشال ریډیو ته ویلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د ولسي وګړو پر کورونو داسې ګولۍ وروي. هغه زیاته کړه چې دوی د نومبر له اتمې احتجاج پیلوي. په تیرا کې میاشته د پاکستان پوځ ځایي چارواکو او صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د خبرې انتظامیې ویلي وو چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې هدفي عملیات کوي. د لادرک بلوچستان لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشران وایي حکومت دې هغه کسان ونیسي چې د دوی احتجاجي کمپ یې سوځولې دی. د دې تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د نومبر په اومه مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ د دوی کمپ هغه کسانو سوځولې چې په امنیتي کمرو کې یې څیرې ښکاري. نوموړي وویل چې پخوا هم ورته امنیتي ادارو ګواښونه کړي وو چې له کلونو راهیسې جوړ کړی دا احتجاجي کمپ دې ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کارونه به دوی له خپلې پرامنه مبارزې ونه ګرځوي. تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولی، خو پولیسو اف آی آر درج کړی دی. د پریس کلب کوټې مخې ته جوړ دی کم ته هر ورځ د زرګونو ورکو بلوچانو خپلوان په دې هیله ورځي چې حکومت به یې غږ واوري او خپل خپلوان به یې پیدا شي. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د پرایمري سکولونو د احتجاج کوونکو استادانو دندې معطل کړې دي، خو د هغو ښوونکو پرلت لا هم روان دی. د صوبې د تعلیم محکمې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې څوک په پرلت کې ګډون کوي سرکاري دندې به یې ځنډېږي، ځکه چې هغوی سکولونه د احتجاج په ډول تړلې دي. خو د صوبې د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې ابټا مشر عزیز الله خان د حکومتي اعلامیې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د چارواکو د فشار اچولو دا وسیلې بیکاره دي او دوی تر هغه خپل احتجاج جاری ساتي او خونځي به یې تړلې وي تر څو یې غوښتنې پوره شوې نه وي. په زرګونو دغه استادانو له نومبر پنځمې راهیسې د پېښور په جناح پارک کې احتجاجي پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې د دوی د نوکریو د مستقل کېدو ترقۍ او د تنخواګانو زیاتېدو مسله دې زر تر زره هواره شي. د خبر پښتونخوا د تعلیم څانګې د 2023 کال شمیرو له مخې په صوبه کې شپږ درلکه ماشومان په ابتدایي ښوونځیو یا پرایمري سکولونو کې دي. د امریکای ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ته مبارکي او وایټ هاوس ته د ورتګ بلنه ورکړې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ویلي چې بایدن له نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره نن په ټلیفون خبرې وکړې. نوموړی په روایتي لحاظ ټرمپ ته د وایټ هاوس د ورسپارلو چمتووالی نیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی د دې بلنې او ټلیفوني خبرو هرکلی کړی او په وایټ هاوس کې ملاقات ته سترګې په لاره دي. پخوانی ولسمشر و اتیا کلن ډونلډ ټرمپ د نوبر په ټاکنو کې خپل سیالي او د ډیموکراتیک ګوند کاندید کمالا هیریس ته په ماتې ورکولو سره د امریکا وڅلوېختم ولسمشر منتخب شو. هیریس خپل ماتې منلې او ټرمپ ته یې مبارکي ورکړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل به درته وایم. د کورمی خلکو د لوی لارو د بندیدو خلاف پیدل لاریون پیل کړی دی. په کوټه کې د لادرک بلوچستانو مندل لپاره کارکونکو وایي د دوی احتجاجي کم سوزول شوی خو دوی به خپل مبارزه روانه ساتي.
اس کو تاسو وی نه سنگ سیزن سوی دی پورٹیج کې هم قتل مو سټی پورټی هغه کې هم صفا اشاره دی اوس د دې مرضی ده کینې سے غنی نه سي موږ خپل کار نه پرېږدو.
د خیبر مشرانو پر امنیتی ځواکونو تور پر کړی چې د خلکو د ایستلو لپاره پر کورونو ماټر ګولې ولي.
د ماټر هغه ګولې ټولې راولي چې په کومو کې لکه اور لګي دي نه څه تصور خورول غواړي. ما مولا چې څنګه ښکاري نو هغه دغه دو چې کوشش دی د فورسز چې خلک دی لکه نه وځي.
په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتګ د پاکستان لپاره څه معنا لري؟
امریکی د ریاست کم پالیسی د پاکستان لپاره هغه کې څه خاص بدلون چې کم دی یا څه غټ بدلون هغه د ټرمپ دراتلو سره هغه په نظر نه راځي.
مشال ریډیو ته همداسي غوګونی سي ترڅو د ټولو دغه ریپورتونو او نور ریپورتونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. اوریدونکو ولنی رپورټ ته ورشو. د کورمی شیګانو پر مسافرو د شوی برید پر د عمل کې احتجاجي مظاهره کړې ده او دوی تر مظاهره وروسته په زرګونو خلک له پاړه چیناره سدې ته روان کړی دي. دوی وایي د پیدل تللو مقصد دا ده چې له حکومت غوښتنه وکړي چې دا او نورې ټولې لارې چې کومې لوی لارې دي او خلک پرې سفر کوي هغه دې نه یوازې پرانیزي بلکې د مسافرو لپاره دې محفوظه هم کړي. دا لاغې وروسته دا چې د تیرې نهې په ورځ په بګن کې د مسافرو دوه ګاډي په نښه شوي وو چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. تر دې مخکې دغسې تر دې مخکې هم دغه څه پیښې شوې وي. وروسته حکومت وعده کړی و چې لارې به محفوظه او خلکو ته به امنیت برابروي. په دې اړه د طارق اورگزی رپورټ اورو.
په کورما کې د ټل پاړه چنار مرکزی سړک بندېدلو او پر مسافرو د شوی برید پر ضد احتجاج پیل شوی دی. د زیارت پر ورځ په زرګونه خلک په پاړه چنار کې د پریس کلب ودانې مخې ته تر غونډېدلو پس پر مرکزی سړک د سدې په لور پیدل تلل پیل کړی دي. د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر جلال حسین بنگش په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دا یو پر امنه احتجاج دی چې د لارو خلاصولو او مسافرو حفاظت ترتا تر یقینی کی دلو پورے با جاری وی.
اصلی موقف دا دے دے دا مارچ سو روڈ دا بلا تفریق تول کرمی والو تا اٹولو خالکو تا ہم شیا تا ہم سنی تا محفوظ کرلشی و کلاو دشی سو پوری متتسلین دے ملاو مو اخبال احتجاج دی حولے سرا جاری وی.
دا احتجاج تر هغه پس کیږي چې په بغن کې د ډاټ کمر سره نږدې لا په خبره د پړچنا په لور روان د شه مسافرو دوه گاڑی تر وسلوال برید لاندې راغلي. په هغه پیخه کې د پیوړ مشتاکلی او د شلوزان وهابلی مړ شوی او سره یو بل زنانا معمولی زخمی شوی دا. که څه هم یاد گاڑی د خپل منځلونو په لور د تللو لپاره ورته کمر رسمي قافله نه و جوړ شوی خو معلوماتو تر مخه یو څو سرکاري گاڑی دا هغو سرول. په کورما کې پر 12 اکتوبر د مقبلو قافله د برید لاندې ترتلو پس نه یوازې د ټل پړچنار مرکزی سړک باندې بلکې د سیمې ټولې تګ را تګ لارې تړل شوي. په احتجاج کې شامل د پړچنار یو ځای مشر ابرار حسین جان توري وای په سیما کې لارې د بندیدلو لامله دواړه خوا عام خلک له ستونزو سره مخامخ شوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبري غړې ده. اوس هم بلوچستان ته ورزو. په کوټه کې بیګا ځینو کسانو د ورکو بلوچستان د خپلوانو هغه احتجاجي کم ته ور اچولې ده چې لکلنو راهیسې د پرس کلب مخې ته جوړ شوی دی. په دغه احتجاجي کمپ کې د زرګونو بلوچستانو هغه کورنۍ وخت په وخت کېني چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یې خپلوان وړی دي او لا پته کړي یا لا درک کړي دي. د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه دا نه مني چې لا درک خلک دي په زرګونو کې وي. تر اوسه پورې د دغه بیگانې پیښې په اړه باندې پولیسو او حکومت څه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دغه کمپ منتظمین وایي چې دوی به خپله مبارزه نه پرېږدي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ځینو ناصرګانو کسانو لخوا د ورکو بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وکیم ته اور اچول شوی دی او هغه ورنګ کړی دی. په کوټه کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې د مشرانو په خبره چې د 5 او 6 نومبر په منځنۍ شپه ځینو ناصرګانو کسان په دوو موټرانو کې راغلي او د پرېس کلب ومخته د ورکو بلوچستانو په اړه جوړ شوی کیم ته اور کړی دی. په دې ترڅ کې د ورکو بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس پار بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ ویلی دی چې د دې خلمخه هم څو ځله د دوی وکیم ته دا ډول اور لیدلې وو. د نومبر په 1 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې ماما قدیر نه یوازې د پیش په کلکه سرغندنه وکړه بلکې غوښتنه یې وکړه چې حکومت یې په پیش کې تورن کسان چې په سی سی ټی وی کې ښکار کیږي سمدلاسه ونیسي.
اوس خو تاسو ویني څنګه سیګل سوې دي فوټیج کې هم قتلې مو سی ټی فوټیج هغه کې هم صفایش زندگی استا ہر وقت پورے دا کار ہر وقت پورے لاپتہ افراد بے درخ یو ہم نہ دے راغل دے پورے دا احتجاج روز پورا من احتجاج دے مظاہرے
احتجاج په خاطر هر ورځ سره غونډیږي. خود ده په خبره چې په تیرو وختو کې د حکومت لخوا په وار وار دوی ته د ډکې ورکول شوی دي چې دوی دې د پرېس کلب د مخ څخه دغه احتجاجي کیمپ لري کړی. د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې د بلوچستان د بیلابیلو برخو څخه په زرګونو کسان ورک دي خو د دې سره د 2000 نمونه رجستر دي.
2009 څخه لیکر اب تا 2500 کې قریب ہیں
اور د کال 2009 څخه تر اوسه 2500 کسان ورک بلوچستان بیرته خپل کورو ته راغلي دي او دا ډول د پلټنې په خاطر بیلابیلو ادارو چې کوم کسان په جلا جلا وختو کې وربللي او هغه افته لس ورځې یا یو میاشت د ځان سره ایشي هغه بیرته راستانه شوی دي. دا غوښ میره څلور
رکھا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 4000 سے زیادہ ہے.
دا پریس کلب و مخت جورسی وی ودی کمتا ہر ورز دورو کو بلوسانو ڈیر ایخ بلوان رازی او دلتا دا احتجاج پا توگا ناستا کوی پا دی کم کی وی مرمنی حران بلوچ راتا اویل چو کم خلق مرسی دا غو غم چو برجی بی خود لادرک کسانو غم دا کورنی لپاره هر ورز تازه کیجی.
میری خود مامو اور خالہ کا بیٹا بھی لاپتا ہے 8 مہینوں سے ان کے بارے میں کچھ بھی
نہیں. چې ماما او د خلاص زوی ورک دي او د تیرو اتو میاشتو راهیسې دوی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. دا ډول ډېری کسان لادره کدي چې زه کورنۍ پیژنم او بیا په خاصه توګه چې کوم کس گچنار وی او ډېری خلک به داسې هم دي چې ورک دي خو کورنۍ غږ نه کوي او نمونه نه شایي. قرآن بلوچ غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورک بلوچان ومه دي او که څوک په یو جرم کې تورن دي نو هغه دې د عدالت و مخې ته وړاندې کړي. په دې اړه مو د کوټې د پولیسو د مشر محمد بلوچ سره په وار وار پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی او د حکومت بلوچستان له لوري تر دمګړی پوری د دې پیش په اړه هم څه نه دی ویل شوی. خو د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ په خبره چې دوی د کوټ په سیولاین تانه کې اطلاعي رپورټ ورکړی دی او د یاد تانه ایس ایچ او د پلټنې په خاطر و وران شوی کیمپ ته راغلی وو.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی په خبر ضلع کې د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 یو چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دی چې د نومبر په 6 د تیرا بوټان شریف په سیمه کې دیوی ماټر ګولې لګیدو لوجې دوه ماشومان وژل شوې دي او 15 ژوبل دي. ځایي خلک او قومي مشران د دې ماټر ګولې د وشتلو تور د پاکستان پر امنیتي ځواکونو پورې کوي او حتی دا هم وایي چې دغه امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې ولسی وګړي په تکلیف کړي او خپل سیمه پرېږدي. خو د دوی په وینا چې پر دغه مسله به سر له سبا څخه احتجاج کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې امنیت خراب کړي. تر اوسه پورې ځایي چارواکو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. فرهاد شینواره نور تفصیل درته وایي.
په خیبر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په شپږمه نیټه د تیرا په بوټان شریف کې د یوې مارټر ګولۍ چاودېدو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او 15 پکې ژوبل شوي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې کله ورته د چاودنې اطلاع ورکړل شوه نو هغې سیمې ته یې امبولانسونه ولېږل. هلتا یو ماشوم د پیخې په ځای کې ساور کړی وه او نور شپږ جوبل ماشومان یې راپورته کړل او پیښور ته یې راورسول او په دې کې هم بیا یو جوبل ماشوم په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې ساور کړه او د نورو 15 جوبلو ماشومانو علاج روان دی. د پیښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته د جوبلو ماشومانو سره راغلو د دغې پیخې عینی شاهد دانو خپلو نمونو نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په شپږمه نیټه هلته میشتو د پاکستان امنیتي ځواکونو غرمه مهال خوښه څلور مارټر ګولې راوویشتې او نږدې آبادیو سره وچاودېدې چې په نتیجه کې دې ماشومانو ته مرګ ژوبله واوړېده او ځینې کورونه هم پرې لګېدلي او زیان ورته اوښتی. دوی ویل چې دا ماشومان په بوټان شریف کې هاشم خان کلی سرکاري پرایمری سکول نه کورونو ته روان وو چې په نښه شول. په خیبر ضلعه کې یو سیاسي او مدني فعال عبدالواحد پریدي مشال ریډیو ته وویل چې دا نور نشي زغملی چې امنیتي ځواکونه په بیا بیا په تیرا میدان کې ماشومان او عادي وګړي په نښه کوي.
ولې په دا میدان کې څه چل شوی دی چې کله په کور بم غورځوه، کله ماشومان ولا، کله زنانه ولا، کله مالونه د خلکو غواګانې میخې کورونه سوځول، دا کم طرز عمل دی؟ بیا د ماټر هغه ګولې ټولې راولي چې په کومو کې لکه اور لګي دي، نه څه تسور خورول غواړي. یا خو زمونږ معموله چې څنګه ښکاري نو هغه دغه دو چې کوشش دادی د فورسز چې خلک دی علاقې نه وځي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردي وویل چې دوی به د دغې پیښې پر ضد د را روانې جمعې په ورځ احتجاج کوي.
چې اوس دا ماشومان ولګېدل په دغو کې دهشتګرد کمه زار وغلل، په دغو کې که په د الیار کې چې ته وایم خو څوک ته وښایي که نه چې دهشتګردو مټر ګولې هم خلوصېږي، هر شی خلوصېږي. نو د دغې وجې نه لکه انشاءالله د جمعې په ورځ به بڑا سیاسي اتحاد د یوې مظاهرې اعلان وکړو او دا مظاهره کې به انشاءالله دا مې نه ختمېدونکې مظاهره وي، دا مزاحمت به نه ختمېدونکې وي انشاءالله. موږ حکومت یا موږ ادارې دا ویي چې که موږ دا مټر ګولې خلوصې کړو د خلکو له دغې سره به خلک وډور شي، ډورېږي نه، خلک مزاحمت به زیاتېږي او نفرت به زیاتېږي.
په خیبر ضلعه کې میشتو امنیتي ځواکونو لا د نومبر شپږمې نیټې د پیښې په هکله څه نه دي ویلي. البته په تېرو څو جرګو کې د پوځ افسرانو د خیبر قومي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې د وسلوالو پر ضد مؤثره عملیات پیل کړي او درنه مرګ ژوبله ورته اړولې ده او دوی به د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي او با نه بیکوره کوي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې سږ کال د اکتوبر په 21مه نیټه هم په تیرا پیر میله کې یوه مارټر ګولۍ راپریوتلې وه چې په نتیجه کې یې خواوشا 14 ماشومان جوبل شوي وو. همدارنګ سږ کال د اګست په 12مه نیټه د تیرا تاجر یونین مشرانو ادعا کړې وه چې په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مارټر ګولو د پریوتو په پیښه کې ځنې مارکیټونو باندې ور لګېدلی وو او د دوی په وینا خواوشا 10 کروڑ روپو سامانونه پکې سوځېدلي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه پول دی.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمانگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا رسم زمانگ سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم را آزاد وی سمرا دا فوج مشر دے سمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترون والا خلق دے تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے دا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنی بجے اور دایسی
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام نه بلابل اونې خبرونه اوریدل شي او پکې د مشال ترنا لاندې بحث دی چې هر اونې تاسو نشریږي. اوس جنوبی وزیرستان ته زو د جنوبی وزیرستان د تحصیل شکی سیمې اوسیدونکي وایي چې دغلته د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر باندې شخړه شوې ده او په دې کې دواړو خواوو چې د وړې او درنې وسلې استعمال کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د دې خلکو د دې قبیلو ترمنځ په دغه ځمکه باندې پخوا جرګې هم شوې دي او یو مسله یو څه حل شوې وه، خو اوس بیا دا راپورته شوې ده دا چې اوس به څه کېږي او دواړه خواوې څه اداوې لري په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکی سیمه اوسیدونکي ویایي چې د احمدزی وزیر دوه قبیلې ترمنځ په ځمکنۍ شخړې کښې د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې استعمال کښې د زوی خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکی سیمې یو مشر حمزه وزیر دغه حال مشال رادیو ته په دارنګ بیانوي.
لور تحصیل شکی کی دی چوبیس گھنٹے نہ دی خونی خیل شمال خیل او د سپنجی سا دی خیل چی دیمادو دا دوا شخینا دی دغی پا مانس کی دیم زکی تنازادو پا دا بندی دوا کولا مخی درگی وشولی پا روشت پای صلاح ها پا کشتایی وا خوشاش کول بیا چی دا کیما بندلی دو پا دا بندی دا سی لشکی غند زوی دی دی دغی خلکی پا مانس کی دیا تنازار اغلا چی دی چوبیس گھنٹے نہ دی غاچی وشلی و دی واری وشلی جنگ چی دی وا خو خدای پاک دارا هم وکا چی تر وزارا ساسا زنی نقصان ندائی پا کشوائی دی دغی دی واجی نا دی میجا دی چکی چی کیم بزوری نا دی دا باندی او سکولی نہ بن سکی دی او چسو کا گرزدا نشی تین دی مرون دی یا دی چا ایمرجنسی دو اگر خپل دی نہ تزو نشی دا سوال ای بیر لوی مشکلات ای دی لکی خالتا
حمزه وزیر زیوتاوی چې مقامی انتظامیا او پسیما کشید د پوس چارواکیو د شکی سیمه قبیلو ترمن زمکانی شخړې بنې سترګه پټې کړی دی.
د میزه عسکری قیادت او وزارت تیم سیول انتظامیا دو نہ ڈی سی نہ ڈی پی او پدغه خبره مونږ هیڅ قسم اقدامات نه دي کړی. دا چې تیم ماته د می سره پروت د ایف سی برګیټ چې تیم لای هغه ها خاموش تای پدغه خبره مونږ نو لہذا می جو د مشال ریډیو په وسطت باندې ڈی سی صاحب دا چې ما د می جو ڈی پی او صاحب یا د می برګیټر دای کني جا وروي می په دای باندې جا کی چې دا خلک قانون می د ځنګي وکړل مزید د مذاکرات په میزبونی سره ښینه وای.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان شکی سیمه د ځمکه پښخړه بنې د ضلعنا د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
کیم چې په شکی کې دوی قبیلې په میاس کې چې کیما مانتا غونه دو نو په دغه باندې زه د ډیس پتا کې ما او د خپل قومي مشرونه او په دغه کې راته کوشش وکړ چې د ځبدي روشي باندې باندې جرګه وشي مذاکرات وشي ان شاء الله موږ پیرا پیرا کوشش کوي چې دا چې مسترادو هغه د جرګې کې کار چې کیما پښتون کې کیما دغه کې چې د ترکم د میځدغه مستر سره روان کې ان شاء الله موږ پیرا پیرا کوشش تای او امید لرم چې دا کوم جرګه مې ویږي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمه اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د شکی سیمه دوه قبیلې ترمنځ مکانۍ شخړه په جرګه باندې حل کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل دو لکنه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ ورده شي. په یوټیوب باندې تاسو بیلابیل ویډیوګانې خبريږي. هله د چلتا هم سرور ښکارا کوي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې وایو. د کورمی په زرګونو خلکو نن د نومبر په اومه د امنیت لپاره د احتجاج په ترڅ کې له پاړه چینار سدې ته پر لوی لار پیدل تګ پیل کړی دی. د دې احتجاج او د انجمن حسین یا یو مشر جلال حسین بنګش د نومبر په اومه په یو ویډیو پیغام کې پر حکومت غږ وکړ چې مسافر دي خوندي او ټولې لارې دي په بشپړ ډول خلاصې کړي. خود کرمی یو پولیس افسر د نوم نخبرول په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو دوی په لوی لارو امنیت نوی یقیني کړي، تر هغه پورې ولسته د اجازه نشي ورکولای چې په دغه لارو باندې بغیر له امنیتی ځواکونو سفر وکړي. د بلوچستان یک جهت کمیټې غړو او د کیچو سیدونکو نن د بلوچستان په هغه ضلع کې د احتجاج په محل غوښتنه کړې چې امنیتی ځواکونه دي له نیولو کورونو ووځي. د پرلت یو مشر گلزار دوست بلوچ په کیچ کې خبري غونډه کې تور پور کړ چې د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سی د من په مهیر کلي کې د ولسي وګړو په کورونو کې مورچې جوړ کړي او د ډرون کمرو له لارې د خلکو کورونه څاري. تر اوسه د بلوچستان حکومت او امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر ضلع په تیرا میدان کې پر یو کور پرون د ماټر ګولې لګېدو کې د دوو ماشومانو تر وژل کېدو او 15 تر ژوبلېدو وروسته خلکو د احتجاج اعلان کړی دی. د باړې سیاسي اتحاد یو مخکښ هاشم افریدي د نومبر په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د امنیتي ځواکونو مخه ونیسي او هغوی ته ووایي چې په ولسي وګړو باندې په کورنو باندې ماټر ګولۍ نه ورای. په تیرا کې میشته د پاکستان فوج او ځایي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د لادرک بلوچستانو کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ ځینو کسانو د دوی هغه احتجاجي کم سوځولی دی چې د کوټې پریس کلب مخې ته یې له کلونو راهیسې لګولی. هغه ویل دی چې دا کارونه به دوی له خپلې مبارزې په شا نه کړي. تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښولی، خو پولیسو اف آی آر درج کړی دی. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زموږ غږ تاسې په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ چې فری او وړیا دی تاسې ډاونلوډول شي، هلته هم همدا اوس اوریدلی شي. د افغانستان په اړه یو رپورټ ته ورځو. په افغانستان کې د 2021 کال د اگست 15 راهیسې چې کله طالبانو حکومت نیول دی، په خبریالانو او رسنیو باندې بندیزونه ډیر کړی دی او په دې ترڅ کې ګڼې رسنۍ بندې کړې هم دي. تیر ورځ لخوس دا خبر راغی لخوس ولایته چې هلته دوه نورې راډیوګانې چې دي هغه د طالبانو حکومت بندې کړې دي. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا راډیوګانې بندې کړې دي، خو د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې طالبان نه غواړي چې آزاد رسنۍ وجود ولري او داسې رسنۍ چې په هغه کې خلک په آزاد جول خبرې وکړي شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه خبرګون نه دی ښودلی. زموږ همکاري په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته دا خبره وکړه.
تر ورځ دوه رسنۍ محلي راډیوګانې چې د خوست هغه تړل شوې دي چې وایي چې ژمن راډیو کلي راډیو په نومه ده د دوو نیو لپاره تړل شوې ده او دلته څنګه د یاد راډیو ځینې کارمندان هم ګواهل شوي دي او دلته څنګه یو بل د لونګ په نوم کومه محلي راډیو چې ده هغه هم تړل شوې ده خو تر اوسه یې د تړل کېدو دلیل او علت معلوم نه ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لوري د ژمن په نامه د سیمه ییز راډیو بندول په کلک ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغه ویداو پاړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه رادیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بند کړي وا خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. شاوخوا درې اونۍ وړاندې خوست د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د سفر او هلته د غونډو د خبري پوښښ لپاره هم خبریالانو ته اجازه نه و ورکړل شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي. د دغه مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد بر رسانه
لیدل کی گی چې پر رسانه یو محدودیتونه دی وی واحد مرجع لوري نه وځ کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو په ګډون بیل بیل ادارې د خپل شخصي سلیقو لمخي پر رسانه یو فشار راوړي او محدودیتونه وځ کوي.
هغه ولی زاده د رسانه یو پروړاندې مخبر زیاتی دون کی محدودیتونه د اندېخنې وړ بولی او پر طالبانو غږ کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د یادولو ده چې طالبانو د روان کال د اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې د دغه قانون د 18مې مادې په دریم بند کې د زیرو سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. د روان کال د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې سره هم مهاله په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو سرپرست وزیرانو یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ سوارلس غنټه اوریدل شي. د افغانستان په اړه رپورټونو ته دوام ورکو. یو بل رپورټ هم دراورو. ملګری ملتونه البته د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې په نړۍ کې چې کم خلک په ماجر کې دودي په کډوالې دودي او اروپا ته رسیدلې دي په هغه کې افغانستان چې دغه په دویم نمبر دی. افغانان چې دي تر سوریانو یا د شام د خلکو وروسته په هغه قطار کې په دویم نمبر دی چې یونان ته رسیدلې دي. یونان هغه ملک دی چې اکثره کډوال ورته راځي او بیا د هغې نه خوریږي مختلفو د اروپا نورو ملکونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2018 کال د اګست 15مې وروسته کله چې کله طالبانو حکومت نیولی دی په زرګونو افغانانو د خپل ژوند خوندي کولو او ښه کولو لپاره له افغانستانه کډه کولو ته زړه ښه کړی دی او مجبور شوي دي او دوی په مختلفو ملکونو کې کوشش کوي چې پناه واخلي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویلي په 2023 کال کې له سوریایانو وروسته د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، په 2023 کال کې ټول 28,352 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي، چې یوازې 25% 1,001 یې له افغانستان څخه دي. پر راپور کې راغلی چې ډیری دغه افغانان له خپلو کورنیو سره راغلي، چې 30% نارینه، 23% مېرمنې او پاتې 40% ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته تللي وای، دې هېواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې له خپلې کورنۍ سره د اوبو له لارې د یونان لسپوس جزیرې ته ځان رسولی، ازادي راډیو ته وویل:
از ترکیه حرکت کړم، بس طرف یونان سه شپ داخله جنګلو بدیم.
له ترکیه څخه مو حرکت وکړ، د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د اوبو له لارې ولاړو، مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو سات په اوبو کې پاتې وو، بیا مو د ترکیې پولیسو ته زنګ ووهه، هغوی له اوبو وشغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسیدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 افغان کډوال هم وو، چې پکې ډېر عمر لرونکي ناروغان، واړه ماشومان او مېرمنې هم وې. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسېدلی وایي، په هېواد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
مو کېړ کوچل افغانستان او وسو، او یو څه موده په ایران او ترکیه کې په لار کې، او بیا د پول لار یونان ته ورسیدو، او درې میاشتې په یونان کې، او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورت لاخیستل وروسته آلمان ته راغلم.
آمدم به طرف آلمان و
نو موري زیاته وی په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډیر مناسب نه دي. د ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکاري، بېوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي، چې ډېری یې مقصد هیوادونو ته رسېږي، خو ځینې یې د هیوادونو ته له رسېدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یونیسیار په راپور کې زیاته شوې چې په 2023 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، دغه ایپ للارې زموږ خبرونه په مختلفو شکلونو باندې اوریدل شي. تاسو کولای شئ چې په ژوندۍ بڼه هم اوري، او تیرې خبرونه چې تاسو نه تیر شوي هغه د لټون په ځای کې ولټوي، پیدا یې کړئ او تاسو واوري. د امریکای په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تر ټولو ډیر رای وړي دي، او هغه په دې توګه د امریکای وڅلوختم ولسمشر منتخب شوی دی. د هغه انتخابیدل د پاکستان لپاره څه معنی لري؟ آیا پاکستان سره به د امریکای اړیکې ښه شي، بهتره به شي، تجارت به ورسره زیات شي، په امنیتي مسایلو به ورسره اړیکې لا وغوړی، او کنه حالت په همداسې لکه دا اوس چې دی او اړیکې به ډېرې تودې نه وي؟ په سیمه کې چې کوم تغیرونه تغیرات راغلي دي، بدلونونه راغلي دي، هغه د پاکستان او د امریکای په اړیکو باندې څه اثر لري؟ او پاکستانیان څېړونکي چې دی هغه څه تمه لري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې به د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې څه فرق راشي او کنه؟ په دې حقله د راشد خټک رپورټ ورو.
This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this
د پاکستان پر رسنیو کې د ډونلډ ټرمپ په بریا او د پاکستان سره د امریکا د اړیکو په حق لا بیلابیل تفسیری کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټی چیرمن بلاول بټو زرداری ښاغلي ټرمپ ته مبارکي ورکړې ده او په راتلونکي وخت کې ورسره د یو ځای کار کولو او ښې اړیکو ساتلو هیله څرګنده کړې ده. خو په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي د ټرمپ په بریا تر ټولو زیات خوشحال دي. دوی پر رسنیو د دې هیلې څرګندونه کوي چې هغه به دوی د ګوند زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه را خلاصولو لپاره په حکومت فشار راوړي. عمران خان د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهیسې په بېلابېلو مقدمو کې بندي دی. د تحریک انصاف د غړو د هیلو په اړه په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال راډیو ته وویل چې د داسې سیاسي بیانونو سفارتي او انتظامی ارزښت نه وي او د امریکا پالیسي هم د یو کس په وجه نه بدلېږي.
دا پاکستان قانون دی، عدالت یې فیصلې کړې دي او سورن ملک دی. خو دا چې نن داسې نه چې سورن بالکل آئسولیټډ وي، پی ٹی آئی ته یا عمران خان ته ګټه ده چې بهر نه آئی حق کې یو پریشر ډیولپ کړي اوس عمل کې ودا سمره کی دا بدله خبره ده.
هغه ټرمپ ته اوسنی امریکن صدر جو بایدن وړاندې هم د امریکا صدر وو او د پاکستان سره ښې اړیکې لرلې، خو اوس د خپل بریا په وینا کې د پاکستان ذکر هم ونه کړو. په دې هکله په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې اوس پاکستان د امریکا د پر خپل ارزښت بایللی دی.
د امریکې د ریاست کومه پالیسی ده د پاکستان لپاره؟ هغه کې خاص بدلون چې کومه ده یا سغت بدلون هغه د ټرمپ د راتلو سره هغه په نظر نه راځي. د پاکستان لکه مطلب دا چې جغرافیه اهم ده خو تاریخ یې دومره اهم نه دی، دومره سیګنیفیکانس نه لري د پاکستان د امریکې، ځکه چې افغانستان کې د هغوی کومه معاملات و ختم شوي دي. دلته نه د هغوی ځواکونه تللي، د پاکستان داسې خاص ضرورت لا فی الحال لا په نظر نه راځي.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې د چین سره د اړیکو ټینګولو په وجه د پاکستان ارزښت د امریکا لپاره نور هم زیات شوی دی او د ټرمپ صدر جوړیدونه پس پر دې عملی مظاهره هم خلک وویني.
اوس د پاکستان لګ ټیل تاسو ته پته چاینا او رشیا طرف تم دی او دا د امریکا لپاره ډیر لوی چیلنج دی. ټرمپ چې کوم دی هغه پاکستان نه ځات ډیس اسوسییټ کیولې نشي ځان به تر خامخا انګیج شاتی. زموږ د خیال دا دی کنه چې امپورټنس بالکل د پاکستان نه کم شوی. د پاکستان دا انګیجمنت به تاسو به 2025 کې بتاوس تخ کار شي، فکر چې امریکا په اس توګه نه غواړي چې پاکستان دی دا چې موږ ته یو حوالے سره نوی بلاک اوچ آی طرف ته شفټ شي او پاکستان د پرم دا فیصله ډیره زیاته ګران ده. پاکستان اوس ان ا سټیټ اف کنفیوژن دی، نه د امریکې نه وته شي نه خو شامل دي شي.
هغه ټرمپ د خپل بریا په وینا کې په نړۍ کې د جنگونو ختمولو ژمنه وکړه. د امریکا د رسنیو در پونو تر مخه هغه په 6 جنوري د صدر په توګه سوګند پورته کوي او د راتلونکو سلور کلونو لپاره به د خپل پالیسۍ په اړه وینا کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو، د امریکې د انتخاباتو په اړه مو اوریدل. د ریپبلیکن ګوند کاندید د ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال لوی ژمنې کړې وې چې که سپینه ماڼۍ بیرته ترلاسه کړي، یعنی ولسمشر شي، نو څه بدلون به مخې ته راځي. نوموړی د انتخاباتو څخه دوه ورځې مخکې وویل چې د رای ورکونکو په ملاتړ به د امریکا ملي ځواک، حاکمیت، سوکالي او ویاړ بیرته راګرځوي او دا به د امریکا د پاره یو نوی زرین دور وي. اوس چې ډونلډ ټرمپ د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه بریالی شو، نو دغه د راتلونکي حکومت څخه څه تمه کېدلی شي؟ په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی چې شاهین بونیری مهم ټکي درته وړاندې کوي.
دا چې د ډونلډ ټرمپ د راتلونکي حکومت تګلاره بسوي او په نتیجه کې د کومو بدلونونو امکان دی، د دې پوښتنې ځواب په دې پورې اړه لري چې تاسو پوښتنه د چا نه کوئ. د ټرمپ ملاتړي باور لري چې هغه به په کور دننه او بهر امریکا یو ځل بیا پیاوړی کی، خو د هغه مخالفین وایي چې د ټرمپ د راتګ سره به په امریکا کې ډیموکراسي کمزوري شي. شنون کی وایي چې امریکا په نړۍ کې په کومه طریقه د خپل نفوذ نکار اخلي، نو د ټرمپ د راتګ سره په هغه کې هم د بدلون احتمال دی. ٹرمپ ویلی دی چې کولی شي په سلور وشتو ساعتونو کې په یوکرین کې د روسیې جګړه پای ته ورسی. په بوسټن کالج کې د سیاسي علومو استاد پیټر سکیری وایي چې هغه تمه لري چې ټرمپ به د ماسکو او کیف ترمنځ یو ډول جوړ جاړی ته زور ورکړي، او د دې معنا بداوي چې یوکرین به ځینې رعایتونه ورکوي. سکیری ویلی دی چې ټرمپ به د اسرائیلو په اړه سو کې دا پورا روښانه نه ده، مګر هغه به د اسرائیل خورا ملاتړی وي او په ورته وخت کې به هڅه کوي چې د عربو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو عادي کولو لپاره د ابراهیم اکرټس په نامه لوزنامې ژوندۍ کړي. سویلی آسیا او بیا په ځانګړي توګه افغانستان او پاکستان هم د امریکا د بهرنیو چارو د پالیسۍ یو مهمه برخه ده. په امریکا کې سیاسي بدلون د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان هم اغیزه لرلی شي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ایکس پیو بیان کې ډونلډ ټرمپ ته په ولسمشر منتخب کېدو مبارکي ورکړې ده او ویلي دي چې د نوي حکومت سره د دوه اړخیزه اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره به کار کوي. په پاکستان کې د مخالف پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو هم د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د ټرمپ د بیا انتخاب سره هیلي تړلې دي. په دغه اړه د ګوند یو مرکزی مشره او د قومي اسمبلی غړې شاندانا گلزار خان وایي چې د ټرمپ او عمران خان ترمنځ دوستانه اړیکې دي، خو عمران خان با د پاکستان اولس په خپل خوشی کوي.
اوس کوم نن الیکشن شو، اوس دا په ټرمپ خپل فیصله کوي چې هغه پاکستان ته جیو سټریټیجیکلی جیوګرافیکلی د ایچ کوم شو ویډیو آبا خپل سوچ کوي چې کوم د فورن پالیسی انګل دی هغه کې زمو سکار نشته. خو د دې د خلک ډیر ویری دي دي هر نماری اب نواز شو، احسن اقبال شو، بلاور شو خپل ټیټونه د ټرمپ خلاف دی نیټ کوي.
چین چې ټرمپ ور سره په خپل لومړی دوره کې سوداګریزه جګړه پیل کړه ډیره ورتیا لري. ټرمپ ژمنه کړې ده چې که بیجینګ په تایوان ورشي نو په چین کې جوړ شوي شیانو باندې به ټیکسونه ولګي. د ولسمشر په توګه د ټرمپ په سلور کلنۍ دوره کې هغه د ناټو پر غړو فشار راوړی وو چې خپل اړین دفاعي لګښتونه پوره کړي چې ډیر اهداف پکې تر اوسه پوره شوي دي. په خپل تیر حکومت کې ټرمپ د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو څخه امریکا بهر کړه. نوموړي د کورونا وایرس خپرېدو ته د رد عمل په توګه د روغتیا د نړیوال سازمان مرستې هم تړلې وې.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبر پښتونخوا د صحت د خیال ساتنیا هیلت کیر کمیشن تر مخه په صوبه کې د بی اسناد ډاکټرانو پر ضد عملیات پیل کړی دي. حکومت وایي چې لډې مودې راهیسې بی اسناد ډاکټران لګیا دي د خلکو علاجونه کوي چې د دې سره د هغوی ژوند ته خطر پیښیږي، او دوی دا هم ویلي چې یوازې په پېښور کې په تیرو دریو میاشتو کې د غیر مستند او بې لایسنس ډاکټرانو 192 کلینیکونه تړل شوي دي. په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو.
د سوات 15 کلنه شمشاد بیبی وای چې کار وړاندې پې ته راغلی وه، د کور څنګ ته یو کلینیک ته ورغلی وه او هغلته ورته انجکشن یا ستن لګول شوی وه. نوموړي مشال ریډیو ته وویل هغه وخت ورته آرام زر راغی ځکه یې پرې یقین شو چې دا ښه ډاکټر دی، خو وروسته د لاس هغه ځای غوټه شو، نوره مسله ورته پېښه شوه او لاس یې د حرکت کولو جوګه پاتې نه شو.
پرایویټ ډاکټر ته کپر د دې انسان د مرض مخامخ پته ولګي چې په دې انسان کې دا مرض دی یا د دې خبرې تکلیف دی، خو هغه به وایي نه ته لاړ شه ته ټیسټ وکړه، ته د یورین ټیسټ وکړه، کاته بلډ ټیسټ وکاته، الټرا ساوند وکاته. په دې وجه باندې زمونږ کلیوال خلک چې دي زیات نه زیات هغه د کلی کلینیک ته لاړ شي، نو هغه د کوم خبرې چې تکلیف یې هغه غي علاج وکي سهولت نه دی.
کچری یو تند سه قسمه ناروغي په صورت کې غلطه دوايانه اخري او ورتوران انجکشن یا ستن ولګینو د سه قسمه خطر سره مخ کې دي شي. په اړه د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر رفاقت حسین مشال ریډیو ته ویل چې په ځینې وختونو کې غلط انجکشن د انسان ژوند ته د مرګ خطر جوړولی شي.
دوایانی غیر ضروری استعمال شي نو د هغې بیا خپل مضر اثرات دي. مثلا د درد دوایې چې کوم د جوړونو دردونو لپاره یا نور بدن کې دردونو لپاره چې کوم ته مونږ انسیډز وایو هغه که ډېر وخت پورې استعمال شي نو هغه په ګردو باندې ډېر زیات مضر اثرات لرلی شي، په جګر باندې هم ډېر نقصان دي جګر دپاره. دې دوایي یو نقصان دا هم لري چې د هغې د وجې د هغه کوم اصل د بیمارۍ علامات دي هغه پټ کړي او د هغې د وجې د هغه اصل بیماری تشخیص د ډاکټر دپاره ډېر ګران شي.
خیبر پختونخوا کې په زیاته شمېره کې د اتایی ډاکټرانو د شتون وجه سه ده. د هیلت کیر کمیشن ویان اعظم رحمان یې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې هر ضلع کې مستند سرکاري او غیر سرکاري هسپتالونه شته، خو خلک پوهه نه لري، زر او اسان علاج کول غواړي او هغه بیا د تاوان سبب ګرځي. د هیلت کیر کمیشن ویان اعظم رحمان زیاته کړه هغه ټول کلینیکونه چې د یار ادارې سره رجسټر نه وي پر ضد یې وخت په وخت کاروایی کوي او کلینیکونه یې بندوي.
ہیلتھ کیئر کمیشن چې کوم ایکٹ دی 2015 غی مطابق هم اتایان دی اغه کلینک سیل کو کمپاؤنڈر یا ٹیکنیشین یا مطلب دس یا کنا غیر مستند مطلب شخصی دین علاوه چې کوم ڈاکٹرز دی جنون اغه پی ایم ڈی سی رجسٹریشن اغه مونږ چیک کو 812 کلینکس مونږ درې میاشتو کی رجسٹرڈ کړی دی. ہیلتھ کیئر پروفیشنلز چې کوم دی اغه ٹرین کو وقتن فوقتن مونږ کلینک کوم مونږ سره رجسٹرڈ هم دی اغه مونږ وزٹ کو اغه لائسنس ګورو چا نوم باندې دا مطلب کلینک رجسٹر شوی دی کس پکې ناز دی یا نه مطلب دا ټول زموږ ذمہ داری دی.
د صحت چارو ماهرینو په خبره چې نه یوازې علاج بلکې د معاینې په وخت د ډاکټر رویه د مریض سره نرم ساتل ضروری ده، ځکه چې د ناروغۍ په وخت مریض له مناسب وخت او توجه ورکول هم د علاج برخه ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې د واتس اپ چینل د لارې تاسو بیلابل مواد خبريږي هله د چي ال تسر ورخاره کوي. د شمالي وزیرستان ضلع تنظیمي د خلکو د ستونزو د اوریدو په هدف پرون غونډه را بلل و پکې په دې غونډه کې د اړوند د ادارو چارواکي او مشران ناستو او د خلکو غوښتنې احتجاجونه او نورې نیوکې واوریدي. د چې څنګه تجربه وته او خلک ترې مطمئنه وو او کنه په دې اړه د عمر دراز په ریپورت کې نور تفصیل شته.
شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه په وینا د نومبر په شپږمه میرامشاه کې د ځایي خلکو او ټولو محکمو افسرانو ترمنځ غونډه کړې چې خلک خپل ستونزې په ګوته کړي. د میرامشاه اسیسټنټ کمشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د ډېر وخت نه دغلته خلک د خپل ستونزو د حل او غوښتنو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي. نو مرسیال کمشنر د صوبایي حکومت په امر د ټولو محکمو افسران راغونډ کړل او ځایي خلکو په دغه غونډه کې ګډون وکړ چې د دوی ستونزې د هرې محکمې افسران واوري او د حل کولو لارې جوړ کړي.
نو دا همیشه دا غونډه جوړ کړل د خلکې ډېرې مختلف قسمه مسلې روړلې باغې باندې همیش په موقع باندې ډېرې ورته حل کړي. ځنه دا سې دي چې آپ پرمختګ پېښ وکړه میجا هر راون ټیم شو د میجا بیا دغه کوشش وي چې دغه نمونه دغه سلسله جاري وساتي.
دا چې وړاندې ځایي خلکو سیمه کې د امنیت، صحت، تعلیم او نور ستونزو د حل لپاره احتجاجونو ته دوام ورکړي. نو داسې غونډې سره به آیا د خلکو ستونزې حل شي او کم ډول ګامونه پورته کولو ډاډ حکومت ورکړي. د غونډې ګډونوال د میرامشاه بازار دوکاندارانو اتحادیه چیرمن ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم دوی د توانونو معاوضو څخه پاتې دي. سنجیدہ گامونه خستل پکار دی
دکاین چې د کیمړنګ شوی دی چېرې د اټم لاس ولا ری پی دی ان دی ملو شوی او د وښه خو ور کوي نه بلډینګ لاس ته دا نقصان چې کیم شوی دی د ګلم فون چې کیمه کاروباری لیار دو دا هبن شوی دو په د هرش کیمه سیمه دی د سکولینا سپټالینا بن شوی دی د ایډی فیس دی د غونډه ته ورشاله خو دا مخشه میل احتجاج نه وکړل او احتجاج من دی وا امیر سره دا و دې مته ورشل چې میز به دا پیسې ملاویږي دا کیم سمره مشکلات دا وی حل کوي خو دا از غونډه شه ټول محکمې وي حکومت ماین و میژ وری وی چې دای ډایرک اقدامات وخلی په سکولې په سپټالې کیمه دا ایډی فیس دی او کیمه دا نره د دې کنه و د مارکیټ د پیسې دی او جوړول دي.
دا غونډه یو بلګډونوال او میرام شاو سیدون کې صدا یوب خان وای چې هر چا د خپل کلی سیمه ستونزې په ګوته کړي.
او دې نه دا یو فائدہ شته کدا سه غونډې مزید منعقد شي نو خلک د خپل مشکلات محکمې سربراهونه ته په سوکه طریقه سره ووایي رسوي د حل کولو کوشش وي نو هغه یا وشي.
شمالی وزیرستان کې خلک د امنیت ټینګښت لپاره د مودینه غونډې او احتجاجونه کړي. روان کال یوازې شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږ دیرش پیښې شوې. د دې ترڅنګ لسګونه وسلوال بریدونه او پولیسو امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو نښتې شوې. د ناامنۍ د مخنیوي او نورو ستونزو د حل په موخه ځایي خلکو په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. ذیلي انتظامي چارواکو وویل چې د خلکو د ستونزو نه متعلقه محکمو خبرول او د هغې د حل په موخه داسې غونډو ته دوام ورکوي. د غیر فعال اسکولونو او صحت مرکزونو د فعالۍ لپاره انتظامی فوز او متعلقه محکمو شریکه هڅې پیل کړې. او سیمه کې د تعلیم څانګې په وینا وړاندې د 200 نه زیات غیر فعال اسکولونو کې اوس د 100 نه زیات فعال کړل شوي دي او د نگرانۍ لپاره یې ټیمونه تشکیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 400 603 شپږ 900 سلور 96.